شنبه د وشي څلورم د اگست شپږ وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجوز مش خبرونه په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د هوایي بمباریو لپاره د امریکایي الوتکو له چمتووالي خبرو چې د هڅې د افغانستان لپاره د امریکا تر ستراتیژي وروسته زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د کابل د پورنی برید د قربانیانو شمیر شلو ته ورسید. شمالي کوریا نن د لنډ واټن توغندي وازمویل او په بروکسل او لندن کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجار سیمه کې د امام زمان پر جومات د پرونی برید تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤول اسماعیل کاوسی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د هغو اطلاعاتو له مخې چې تر اوسه یې لرو په دغه پیشه کې زموږ 40 تنه وطنوال شهیدان شوي دي او تر 40 ډیر ټپیان شوي دي. کاوسی زیاته کړه چې اکثر ټپیان چې روغتونونو ته بیول شوي دي د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان دي. په کابل کې د پولیسو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل کومو وسلوالو چې د امام زمان پر جومات حمله کړې وه ووشل شول. داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بی خبر پاڼې په ترڅ کې د حمله په سختو ټکو خندلې ده. ولسمشر غنی ویلی دی مات شوي ترهګر نشي کولی د داسې دښمنانه حملو او داسې ضد دینی او بشري حملو له لارې خپلو ناوړو هدفونو ته ورسی شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په کابل کې د امام زمان پر جومات حمله جنګي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پڼه کې ویل شوی دی چې د امام زمان پر جومات حمله د جګړې له قوانینو څرګند سرغړونه او جنګي جنایت دی. د حملې مسؤلیت په افغانستان کې داعش وسله والې ډلې اخیستی دی. د هیومن رایټس واچ د افغانستان د چارو څارونکي پیتریچیا ګروسمن ویلي د عبادت پر ځای د لمانځه پر مهال حمله وحشتناک جنایت دی چې په یوه ځای د ډیرو خلکو د وژلو لپاره ترسره شوی دی. د اګست په لومړۍ نیټه په هرات کې د شیعګانو پر یوه جومات په حمله کې چې د هغې مسؤلیت هم داعش اخیستی وو 40 تنه ووژل شول او تر دیرشو زیات زخمیان شول. د بشري حقونو د دې سازمان په حواله په افغانستان کې په تېر یوه کال کې پر مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول شیعګانو انتحاري او بمي حملې زیاتې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 202 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستي سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون یې اعلان وشو. د امریکا د وګړو د شمیرنې د ادارې په حواله که چیرې دا رقم تایید شي پاکستان به د وګړو د شمیر پر اساس د نړۍ د 5م ستر هیواد لقب له برازیل وګټي. په پاکستان کې د وروستي سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. په پاکستان کې مخکنۍ سرشمیرنه په 1990 میلادي کال کې شوې وه او د پاکستان د وګړو شمیر هغه مهال 1.4 میلیونه و. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمویل. دا توغندي یې د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درسیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لویدلی دي. په پاسفیک کې د امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي یې کشف کړي دي چې یا د ویشتلو پر مهال او یا هم وروسته لنډ واټنه چاودلی دي. د جولای په 28مه شمالي کوریا د اوږده واټن توغندي وازمویل. د څېړونکو په وینا هغه وخت ویل شوي وو چې دا توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی شي. تر دې وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا پر پیونګ یانګ سخت بندیزونه ولګول او تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ نن نور توغندي وازمویل. د بلجیم چارواکي به یو سړي په بروکسل کې وروسته تر هغه یو سړی په بروکسل کې ورسته تر هغه وویشتل شو چې پر دوو پوځیانو یې په چاقو حمله وکړه او هغوی یې ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالي دفتر پرون ویل چې دا کس سخت ژوبل و او روغتون ته انتقال شو، خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالي ویاندې وویل تر اوسه چې کوم معلومات د دې کس په باره کې لرو، دی 30 کلن دی او په تروریستي فعالیتونو معروف نه دی. بل لور ته پرون ناوخته په لندن کې وطن د بکنګم ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله وکړه. د بریتانیا پولیس وایي چې د برید کوونکی نیول شوی دی. په حمله کې پولیس افسران برسیرن ټپیان شوي دي او هغوی د درملنې لپاره روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا تکساس ایالت د هاروي په نوم توپان سر مخامخ کېدو ته تیاری نیسي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې هاروي به شی په تیره یوه لسیزه کې د امریکا پر خاوره تر ټولو شدید توپان وي. د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې د تکساس پر ساحلي سیمو به سخت باران هم وشي. په امریکا کې د توپانونو د څارنې او مطالعې ملي مرکز ویلي چې د دې توپان له امله شاید داسې سیلونه راشي چې د هوسټن ښار په شاوخوا سیمو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. هوسټن د امریکا څلورم ستر ښار دی. په تکساس کې په ځانګړي ډول د ایالت په هغو سیمو کې چې سمندر ته نږدې دي، دوکانونه بند شوي، دولتي دفترونه او ښوونځي رخصت شوي دي. په تکساس کې د تیلو د تصفیې هغه کارخانې چې د مځکې پر مخ جوړې شوي دي وتړل شوې، چې له امله یې په امریکا کې د تیلو نرخ د وروستیو دریو اونیو په پرتله زیات شوی دی. د تکساس چارواکو د سیمې له خلکو غوښتي دي چې امن ځایونو ته ووځي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د کابل په بګرام هوایي اډې کې امریکایي ځواکونه جګړو ته تیاری نیسي. په دې خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند څرګندونې لرو چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا یو لړ وړاندیزونه لري چې د هغوی د تطبیق له لارې پر پاکستان نور فشار راشي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د داعش هڅو ته اشاره شوې او د کابل پرونی حمله څیړل شوې ده. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
مالداری لرو کریشیا خبر زم پاج تو کوچی گیرا دغه مال کا تو پور تو وړ دل تو زم په لغمان کې
زموږ پرونه په انټرنیټ کې پاسه دی رادو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د سګنل کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس شای په دې هواد کې د امریکا د هوایي حملو شمیر زیات شي. د جنوري لمیاشت رئیس جنرال ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی. په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابر زیات شوی دی، خو تازه راپورونه وایي چې د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پیلوټان د نورو بریدونو لپاره په تیاریانو بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال زوی په راپور کې چې د رویټرز اژانس په حواله یې چمتو کړی.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د روان میلادي کال له پیدا هیسي په افغانستان کې لشت لژه 2240 هوایی حمله کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر کال کې په افغانستان کې 1040 هوایی حمله شوې وې. پر دې اساس د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ ډېر جزئیات لا نه دي څرګند شوي، خو د بګرام په هوایي اډه کې پیلوټان ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد داسې جنګ ته تیاروي چې شاید په وروستیو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه ایز ماموریت پای ته رسیدلی اعلان کړ. د هغه راهیسې په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د اسلامي دولت پر وسلوالو یا داعش زیات تمرکز کړی دی. په بګرام کې د F-14 جنگي الوتکې پیلوټ تورن دانیل لینزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د داعش په پرتله د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه سخته ده، ځکه چې هغوی ته خلک معلوم دي، سیمه پیژني او په خلکو کې ځانونه پټوي. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنځمبه پر استایید کړ چې د افغانستان له هوایي ځواکونو به ملاتړ زیات کړي. د سپینې ماڼۍ مسؤلینو ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ یو اساسي هدف له وسلوالو طالبانو د زیاتو سیمو بیرتنیول دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې د جګړې په ډګر کې پر امریکایي قومندانانو به بندیزونه کم شي او د هغوی صلاحیتونه به زیات کړي. خو دا لا نه ده څرګنده شوی چې د ولسمشر ټرمپ ته دې خبرې عملی ډول به څرنګوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند کپتان ویلیام سالون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه یوازې په دریو مواردو کې د هوایي حملې اجازه لري. د کپتان ویلیام سالون په وینا امریکایي ځواکونه د ځان څخه د دفاع لپاره د ځانګړو ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ستراتیژیک پرمختګ لپاره د هوایي حملو اجازه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دانه د څرګنده کړي چې د هوایي حملو لپاره دغه محدودیت بلل شي کنه. رویټرز خبري اژانس ته یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو د زیاتېدو لپاره شایي د امریکا پوز زیاتو مرستندویانو د تخنیکي چارو ماهرینو او وسایلو ته اړتیا پیدا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پیلوټان د طالبانو او داعش پر ضد د جګړو لپاره تیاریان نیسي. د رویټرز اژانس په وینا دا تیاریان داسې دي چې په تیرو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د روان میلادي کال له پیله تر ننه د راپورونو له مخې د هوایي بمباریو په ترڅ کې په افغانستان کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف وایي که چېرته افغان حکومت او په دغه هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه د ملکي تلفاتو په کمېدو غور ونه کړي، ډېر ځوانان به دې ته اړ شي چې له افغانستانه بهر ولاړ شي. د دغه ائتلاف مشر د جمعې پورز د یوې ناستې پر مهال په کابل کې وویل د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام ممکن په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو حملې لا زیاتې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي حکومت د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف په دې باور ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان وروسته جګړه به لا پسې زور واخلي. دغه ائتلاف په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په ډېرېدو هم اندېښنه څرګندوي. د یاد ائتلاف رئیس محمد علي جعفري د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په جګړه کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستل کیږي او افغان او بهرني ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
با توجه به استراتیجی جدید امریکا،
د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام د حکومت مشران باید له ډیر غور نه کار واخلي، نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي چې د ملکی وګړو له تلفاتو نه مخنیوي وشي. کچیرې د ملکی تلفاتو مخنیوي ونشي، خلک او په ځانګړي ډول ځوانان به اړ شي تر څو له هیواد بهر ولاړ شي او موږ له دې اړخه جدي اندېښنه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما هم په دې وروستیو کې ویلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د هندې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2 سلنه ډېره شوې ده. یونما په دې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي چې 2 سلنه ډېروالی ښیي او 3,501 نور بیا ټپیان دي. یونما همدارنګه ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 3 سلنه او د ماشومانو 9 سلنه زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ پیښه د ملکي تلفاتو تر ټولو زړه بوږنوونکې پیښه بلل کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
هغه څه چې موږ پورې اړه لري هڅه کوو چې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. کوم عملیات چې د یوې ورځې لپاره پلان کیږي هغه په 2-3 ورځو کې ترسره کوو. دا د دې لپاره چې له ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکي تلفاتو لامل هغه وسله والی ډلې په ګوته کوي چې په وینا یې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي او د ملکي تلفاتو لامل ګرځي. خو دوی همدارنګه ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ د شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
اف ام سپا د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې ازادي راډیو لري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي، او په ټول افغانستان کې ازادي راډیو په منځني سپه 12.9 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د پاکستان لپاره څلور وړاندیزونه کړې دي. البته دا وړاندیزونه امریکا ته کړې دي ترڅو په پاکستان باندې فشار راشي، او د هغه فشار لالاري پاکستان دې ته د پوینا مجبور شي چې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د څرګندونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس به د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
د لویدیز غنو چاپی خبرونو په کابل کې د قلاینا جرحا پسیمه کې د پرونی برید مسأله څېړلې ده. ډیلی میل ورسپانې لیکي دا حمله د جمعې د لمانځه پر مهال په دې نیت سوی چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات پیدا شي. د ورسپانې په حواله وسلولو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی، او داعش ډلې بیا هڅې پیل کړي دي چې فرقه یي شخړې رامنځته کړي. نیویورک پوسټ ورسپانه د دې برید په اړه لیکي چې د شیعو پر غونډو او عبادت ځایونو چې مخکې کومې حملې سوي دي د ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ځنوژونکو په هرات ښار کې د شیعو پر جماعت حمله وکړه، 3 لمونځغاړي ووژل او 6 تنه نور یې ټپیان کړل. په کابل کې بیا تیر میلادي کال د شیعو پر لاریون 2 وسوې چې 15 تنه یې ووژل او تر 400 ډېر یې ټپیان کړل. واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د پرونی حملې خبري اړخ راخیستی دی، او لیکي چې د امام زمان پر جماعت برید کوونکو د حملې پر مهال د پولیسو یونیفورم پتن کړی و. نیویورک ټایمز رسپانې د کابل د برید په اړه د وسلوالو طالبانو د ویان خبري راخیستي چې ویلې دي دوی دا حمله نه ده کړې. انډیپندنت رسپانې د داعش د ویب سایټ اعماق په حواله خبر ورکړی چې د کابل حمله داعش ډلې ترسره کړې ده. نیوز ویک مجلې بیا په افغانستان کې د داعش په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه خپرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا لیکلي دي چې داعش ډلې به په افغانستان کې له منځه ولاړ شي. جنرال نیکلسن چې په کابل کې د پنځمې پورز د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته ژغېده، دا خبره هم وکړه چې یوازې داعش نه بلکې طالبان او القاعده به هم له ماتې سره مخامخ شي. نیوز ویک مجله لیکي داعش چې په ننګرهار کې فعال دی، په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته په افغانستان کې د یو شمېر لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د خبرونې په باور داعش چې په افغانستان کې د خراسان د اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي، د ننګرهار تر څنګ په جوزجان، فاریاب، بدخشان، غور او بادغیس کې هم فعال دی. نیوز ویک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان خبري اقتباس کړي دي چې وایي داعش به په افغانستان کې یو مخ ماتې وخوري، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل تازه ستراتیژۍ کې د افغانستان د راتلونکي ثبات ته ژمن دی.
د خبری مجله په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې خپرې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت سره د شو اړیکو ټینګولو غوښتون کوي، او د دواړو هیوادونو په ارتباط کې د پرمختګ زیات امکانات ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ازادي راډیو په مرکه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې حکومت په افغانستان کې د ثبات ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر او ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید متوجه شي چې له امریکا سره کړکیچ به سخت تاواني کړي. فرشته جلال زوی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیگا له اسلام آباد په مرکه کې یو بیا د خپل حکومت د رسمي دریس په بیان کې وویل چې خپل ګټه د افغانستان په ثبات او سوله کې ویني. شغلی زکریا وویل موږ د ګاونډیانو په توګه باور لرو چې څه په افغانستان کې تیریږي پر پاکستان مستقیم اغېز لري. پاکستان په ټولو هغو پروسو کې چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره جوړې شوې ګډون کړی. کړی دی. موږ له تبعیض پرته د ټولو تروریستي سازمانونو پر ضد اقدام کړی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا نور دا کار نشي زغملی، خو د پاکستان د حکومت لوړ رتبه پوځي او ملکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او په پای کې د امریکا اداوی ناسمې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په اړه ناسم درک موجود دی چې باید اصلاح شي. ښاغلي زکریا زیاته کړه چې لوړ رتبه پاکستاني چارواکي به د چین په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي او پر دې مسأله به د هغوی نظرونه واخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په ممکنه لانجه کې زیات تاوان وکړي.
یک سوال کلان از منم پیش بینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما
دا چې پاکستان سیاست به بدل شي کنه سخت پښتنه ده او زه اټکل نسم کولای چې د پاکستان حکومت به دریز بدل کړي، خو که یې بدل نکړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د لوی بې پرې کولو ته مجبور شي. خلیلزاد ومنله چې پاکستان د ټولې سیمې په پرتله د افغانستان د لانجې په حل کې مهم رول لوبولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د امریکا پر ستراتیژۍ د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې واشنگتن ته هم لاړ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا له حکومت سره د شو اړیکو د ټینګولو غوښتنه کوي، خو بل لور ته مو په راپور کې د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد څرګندونې واورېدې. د ده دا څرګندونې به هم واورو چې که چیرته د ده په وینا پاکستان د نوې ستراتیژۍ له مخې د امریکا فشارونو ته سر ټیټ نه کړي، نو پر پاکستان باید څلور ډوله فشار راشي. خلیلزاد وایي
او عناصر که اشخاص که در کمک به افراطیت یعنی به طالبان و
دی وی هغه عناصر او کسان چې له افراطیت سره یعنی له طالبان او حقانی ډلې او ترهګرو سره د پاکستان په ادارو کې په همکاري کې نقش لري، که په آی اس آی کې وي یا د پاکستان په نورو پوځي ادارو کې، د دوی باید یو لس جوړ شي. معلومه شي چې دوی څوک دي. دوی په یو تور لس کې داخل شي چې غرب ته سفر پرې بند شي، په غرب کې بانکي حساب پرې بند شي، د دوی اولادونه او کورنۍ غرب ته سفر ونه کړی شي. دا کېدای شي چې لومړی ګام وي، دوهم کېدای شي چې د امریکا مرستې له بشري مرستو پرته قطع شي، دریم کېدای شي چې د امریکا له لوري د امریکا پر ملګرو فشار راوړل شي او پر نړیوال بانک او آی ایم اف فشار راوړل شي چې د هغوی مرستې هم پر پاکستان بندې شي، د څلورم ګام په ډول کېدای شي چې په هغو ځایونو کې چې هلته ترهګر او افراطیان روزل کېږي یا ژوند کوي پر هغوی په پاکستان کې حمله وشي. د زلمی خلیلزاد څرګندونې وي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي نه وروسته روسیې عکس العمل ښکاره کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي سمه نه ده. دی وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په تړاو د روسیې پر دغو څرګندونو انتقادونه کړي دي او بیلابیل عکس العملونه یې ښودلي دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې د ولسي جرګې د غړي او افغان کارپوهانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې تکرار نه کړي.
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب وسی. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه ما غوښته چې روسان په افغانستان کې ناکامه دي ملک نه وتل. بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکا نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ کی، بلکې دنیا ته هم وخی چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبت نه و، او بلاخره باید د دې شل چې ناکامه شلو. په دغه شرایطو کې امریکا ته باید چې باید د ډیر عقل او د ډیر اوخیارتیا نه کار واخلي، په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسته له هغې کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بېهوده ده، او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی، او دا به د ده په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وویل چې هغه به په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي څو وسلوالې ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري، او له همدې امله له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت دی آسیا کې د امریکای په افغانستان کې چې مرکز دی آسیا دی نه غواړي، او په هغه خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی، په هغه خاطر هغوی ته وسلې ورکوي ضرور و داسې ستراتیژي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکیچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي، وضعیت به لا پسې خراب شي.
لاند خبرونه د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت د پرونی برید تلفات زیات شوي دي. د چارواکو په وینا په دې برید کې شل تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر ټپیان دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په کابل کې د امام زمان پر جماعت حمله جنګي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امام زمان پر جماعت حمله د جګړې له قوانینو څرګنده سرغړونه او جنګي جنایت دی. د حملې مسؤلیت په افغانستان کې داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس تشمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون یې اعلان وشو. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي واسمویل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. په پاسفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي کشف کړي دي چې یا د وشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلې دي. خو د جنوبي کوریا د لوی درسیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لوېدلې دي. د بلجیم چارواکي وایي یو سړی په بروکسل کې وروسته تر هغه وویشتل شو چې دوه پوځیان پر چاقو ټپیان کړل. بلورته پرون ناوخته په لندن کې یو تن د پیکنګم ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله وکړه، او د بریتانیا پولیس وایي چې د بریټ کونکي نیول شوی دی او پولیس پر سیرن زخمیان شوی دی، او د امریکا تکساس ایالت د هاروی په نوم توپان سره مخامخ کېدو ته تیاری نیسي. د اسدی رادیو د دې خبري مجلې ورسره یو تنشتي شبي، او په دغو ورسره دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام سره
د ژوند رنگونه
زپرخه
ژوند ورکه راتوې کور کې څوک آسانې څوک کار کوي
کور کې صاحب ول اس آسانې
د څه سره کیږي
دا مې زمون دی وګان دی مې دی او حیوانان مې دی مسیان دی دا
بیا کور څوک آسان کوي
مالداری لرو کړي ښه خبر ته په آیسته کوچیږي رات دا مال کته پورته وړه دلته زما په لغمان کې بس
کوم مال نه لري
لکه میږي وبزی دغه شي
څنګه دا دی میګو زو کار کې وزګټه ستا
او خوده شه د چې لغه بل نه پرا بیغه ما مسخت سرلای لنګا شي شودا یا مسته په بازار کې خرڅو وخت په پاسي گیاوړي بیا وس نرام لري و ساتو بیا خرڅو او هغه ماده چې پاتې کیږي هغه آینده په خاطر ساتو دا چې یو آینده یو څه تیر جوړ شي چې پاتې شي
د شودو مستو دغه لبنیات دی بازار څنګه د اوس خلک درن اخلي
اخلي وو
خاطر اوري کې مال خرڅو سره کمره اوري
سره شمالي تر منګه خایده کو دا پنیر نه دا جوړ
یو کلچه خایده په څو خرڅو
منیا په 200 یا په 400 کله زرو
من خرڅي
او کله 1500 یا وخت ته بازار
دا پیسې ستاسو د خایده دا خوشاین خرڅوي بیا نور مصارف ته بس کیږي
نه کیږي نو څنګه بیا ګیر یو وخت راسو دوه میږي بوز یا وزي خرڅي بوز
دا کاروبار څوک یې لوسلې خځې نارینه
ولا چې نارینه ایم په خځې ایم کوزا دی خځې
په ګاډه کوي خځې بم ډیر ستړي له دنه مول سره
ستړي
یعنی دا ټول کار نه دی مجبوریت له مخې
مجبوریت مو څه وکړي هغه مون نشي خونه
په دې لته یو راز دی ټول ستونزې آلسي
داس
فرشته مرسل در ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ د میثاق په نوم یوه پروسه تیره اونۍ پیل کړه. په دې میثاق کې 200 داسې معیارونه ټاکل شوي دي چې هغه باید تطبیق شي. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام د ماسپښین له 2 بجو شروع کیږي او د مازیګر تر 4 بجو دوام کوي. په دې پروګرام کې د دغه میثاق په اړه باندې بحث لرو. د خبرونې له میلمنو تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ او خپل نظر د دغه میثاق په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. له همدې سره د خبري مجله سرته رسی شي. په بلې خبري مجلې کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب مانده نباشید.